آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی په مکړی د خبرونو لندېسته
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس امریکا ته د رسمي سفر په لړ کې نن د امریکا غږ رادیو ته راغلی دی د زیمبابوې پاوز ویلی دی چې د حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د روهنګیایي مسلمانانو په حال د خبرو دپاره میانمار ته تللی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي دغه وزارت د تیر په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت کړي.
امو قضایی که ثبت شده در وزارت امور زنان یکم کاهش را
همداشن د پکتیا خلق شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حل کیږي.
سرپرستانو ته د حکومت لخوا زیات واک پر لاس کې نه ورکړل شوی او یو لسونو ستونزې ورځ تر بل لا پسې زیاتېږي.
او د امریکا په کانګرس کې د شمالي کوریا د روان بحث په اړه هم رپورټ لرو. دا او ځنی نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري، خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په رسمي سفر امریکا ته راغلی دی. خاغلی عبدالله نن د امریکا غږ راډیو ته راغلی چې د مختلفو ژبو د سانګو د مسؤلینو سره وویني. عبدالله عبدالله پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وینا کړې ده.
If there is one lesson in the past two decades
په تیرو دوه لسیزو کې تجربه وښودله چې ترهګرو د هیڅ هیواد په ګټه نه کار کړی او نه به یې وکړي. هغوی د ورځې په پای کې خپلې ګټې لري چې ورانۍ او تاوتریخوالی دی. موږ باید د هغوی ترمنځ توپیر ونه کړو. ځینې ډلې له پخلاینې سره مخالفت کوي ځکه چې هغوی.
ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د امریکا د کانګرس لغړو او سناتورانو سره د افغانستان د وضعیت او د ملي یووالي د حکومت په ستونزو هم خبرې وکړي. دغه راز به ښاغلی عبدالله د هالیفاکس په نوم نړیوالې امنیتي غونډې او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې کې ویناګانې وکړي. د افغانستان د اجرایوي ریاست دویم رسیال محقق چې په دې ورځو کې شمالي ولایتونو ته سفر کړی و ویلي دي چې په دغه ځون کې بارنۍ او جنگیالیو د داعش د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ښاغلی محقق نن د چهارشنبه په ورځ د مهاجرت د فرصتونو او ستونزو په دریم سیمینار کې په وینا کې ویلي دي چې د فاریاب، سرپل او د جوزجان د ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسوال مخ په زیاتېدو دي او د سیمې خلکو د مجبوري ورځې خپل کلي او کورونه پرېښي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو کر او تولید بیخي زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت ویلي دي چې د نامنیو او کمزوري اقتصاد له امله په ملک کې د مخدره موادو کر او تولید بیخي زیات شوی دی. د دغه وزارت مرستیال احمد جاوید قائم نن مطبوعاتي کانفرنس وویل چې په دې حقله سروې خوده لیده چې سکال په افغانستان کې په 3023 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او 9000 ټنه اپین حاصل کړی دی. دغه سروې په منصر د افغانستان حکومت سکال یوازې په 5500 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کروندې لمنځه وړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما رئیس ویلی دی چې د داخلي جګړو او نامنۍ لامل ډیر افغانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دغه دفتر رئیس تاداماچ یماموتو نن د مهاجرو په حق لا سیمینار ته داسې ویل:
نږدې په هرو څلورو افغانانو کې یو په ژوند کې یو ځل بې ځایه شوی دی.
15,250 افغانان په 2014 کال کې خپل هیواد ته راغلي دي او نږدې 340,000 افغانان چې 80% کېږي افغانستان ته راستانه شوي دي.
همدغه راز د مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل د نورو کلونو نه سږ کال افغانستان ته د ستنیدونکو مهاجرو شمیر کم شوی دی. د وویل اوس به 2,000,000 افغانان په ایران کې مهاجر دي او قریب 1,500,000 په پاکستان کې مهاجر دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې د حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او جمهور رئیس موګابي او د هغه کورنۍ دواړه بیخي مسؤونې دي. پوځي مقامات وویل یوازې جنایتکاران نیسي او عدالت ته یې راوړي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د زیمبابوې پوځ نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه مېرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونه یې هم قبضه کړې ده. اسکر د پایتخت پر سړکونو غزمې کوي او د پوت پلویانو دا په اصطلاح سپینه کودتا بللې ده. د پایتخت حراري مهم نقاط د پوت په کنټرول کې دي. د زیمبابوې د پوت ویان وویل دوی په هو کسانو تمرکز کوي چې غواړي چې جنجال او خرابې منځته راولي. دا څرګند نه ده چې درونی وکلن موګابي او د هغه میرمن چیرې دي، خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی. لدغه اعلان وروسته د عیني شهیدانو رپورت وایي چې لږ تر لږه 3-14 وسوې او د توپکو سخت ډزې په پایتخت حراري کې نن سهار د وخته واورېدل سوې. نظامي موټرونه او اسکر د زیمبابوې پر سړکونو لیدل کیږي او د هیواد د دولتي خپرونو مرکز یې نیولی دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استجو نه غږیږو. د امریکا خارجه وزیر ریک تیلرسن میانمار ته تللی چې د روهنګیایي مسلمانو مهاجرو په حال د آنګ سان سوچی او د پوځي مقاماتو سره وغږیږي. ریک تیلرسن د آنګ سان سوچی سره په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په روهنګیایي مسلمانانو باندې د ظلمونو د معلومولو لپاره مستقل تحقیق پکار دی. د ویلي دي د روهنګیایانو په ایالت کې د روان بحران د میانمار د حکومت چې تیر کال انتخاب شوی ډیر سخت مشکل سره مخ کړی دی. د میانمار د امنیتي قواو ظلمونو سخت اندېښمن کړي وو چې موثقو منابع او عیني شاهدانو د راکین په ایالت کې د تشدد په باره کې ثبت او خبره کړې دي. ښاغلی ریک تیلرسن وویل موږ همدغه راز په دې سخه پیو چې سلګونه سړي، ښځې او ماشومان د ملک نه تښتېدلي دي. چین په دې هفته کې شمالي کوریا ته یو خاص نماینده لیږي. د چین رسمي خبری آژانس ویلي دي چې سانګ تو د چین د کمونست ګوند خارجي اړیکو د څانګې رئیس به د جمعې په ورځ چین ته ولاړ شي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره وغږیږي. چین د شمالي کوریا غټ تجارتي او ډېر ښه ډیپلوماتیک ملګری دی، خو په دې اخرو وختونو کې د دې دواړو هیوادونو اړیکې خړپړې شوې دي. بیجینګ د پیونګیانګ د رژیم نه په دې خپه ده چې درګرده د اتمي وسلو او د بالستیک توغندیو ازموینې کوي او یو شمیر بین المللي بندیزونو نه سرغړونه کړې ده. او چین په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د یو لړ نوو بندیزونو د لګولو ملاتړ کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چین او یو شمیر نورو سیمه ییزو رهبرانو نه غوښتي دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د موجوده بحران د ختمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ 15 آسیایي هیوادونو ته د خپل 12 ورځنی سفر نتایج نن اعلان کړي. واشنگتن ته د بیرته سنیدو په وخت کې جمهور رئیس ترامپ په تیاری کې خبریالانو سره د سوداګرۍ په شمول په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي.
غواړم خلک پوه شي چې تر دې وروسته به هر څه دوه طرفه وي. نشو کولی چې په تجارت کې د 150 میلیارد ډالرو کسر ولرو. یوازې له چین سره 300 میلیارد ډالر دی. موږ داسې نشو کولی. موږ باید دوه اړخیزه سوداګري ولرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په یونان کې بیګا په درې خارګوټو کې سیلاب راغلی دی. لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي او د ډیرو نورو کسانو مړې او ژوندۍ نه دی معلوم. د یونان مقاماتو دا خبر ورکړی دی. د ماندرا خاروال تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هر څه سیلاب وړي دي. ډیر سخت سیلاب راغلی دی. دی وایي خلک په کورونو کې بند پاتې دي. موږ ماشینونو ته ضرورت لرو چې دا خلک د کورونو نه وباسو او نجات ورکړو. د یونان صدر اعظم په دغو مړینو چې د سیلاب له امله راغلي خواشینی خودلی ده. روسیه نن د چهارشنبه په ورځ د هسپانیې دا تورونه رد کړل چې وایي د کاتالان د خپلواکۍ د بحران په جریان کې غلط معلومات خپاره کړي دي. د هسپانیې مقاماتو، ناټو او رسپانو د دغو ادعاو په باره کې هیڅ داسې کوم اعتباري دلیل نه دی خپور کړی. د کرملین نطاق دمیتری پیسکوفو ژورنالیستانو ته دا خبره کړې ده. او فلسطینیان په غزه کې د روغې جوړې موافقې ته سخت لیواله دي او سترګې په لاره دي چې د ژوندانه شرایط ښه شي که نور هیڅ نه وي. لااقل سګرټ خو ارزانه شي. د دغه موافقه په اساس چې تیرم میاشت شوې ده د حماس تحریک د غزې د تړنګ کنټرول چې د لس کالای په لاس کې وو د دسمبر په اوله فلسطین ته سپاري. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. په مکرې د رپورټه د افغانستان د شوز چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله سش کال د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د شوز په وړاندې تاوتریخوالي لا هم کم سوی نه دی. په مکرې په دې حق له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د خوځو چارو وزارت مرسیاله میرمن سپوږمۍ وردګوي چې تروان هجری شمسی کال په لومړۍ اتو میاشتو کې دغه وزارت د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالي 1501 د شپې حساب کړي چې د تیر هجری شمسی کال پرتله د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ کموالی ښیي.
همو قضایه کې ثبت شوه در وزارت عبور زنان یکم کاهش را
میرمن وردګوي د خوځو چارو په وزارت کې چې کومې قضیې ثبت شوي موږ ته یو څه کموالی ښیي، خو هیله مودا ده چې په هیواد کې د امنیت او ثبات پر ټینګېدو د هیواد ټول ارګانونو په همغږۍ سره دا چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لومړیتوب ورکړي یو مهمې ګڼي. انشاءالله په راتلونکو کلونو کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو. میرمن وردګ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو علتونه څرګند نه کړو، خو ویل چې د امنیت په ښه کېدو سره به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي هم راکم شي. د ښځو چارو وزارت مرستیالي نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبري کانفرنس په وینا کې د سواد د کچې ټیټوالی، رسم او رواجونه، اقتصادي ستونزې او د کورنیو په اقتصاد کې د ښځو ونډې نشواله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوامده عواملو په توګه یاد کړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون د ښځو چارو مشر لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د افغانستان د ښځو چارو د وزارت شمیرونو په اړه ویل چې تر کومه چې د شمیرونو خبره ده دا کمیسیون دا ګڼي چې په شمیرونو کې تیر کال پرتله کوم توپیر نه دی راغلی. میرمن سلطانی ویل چې په افغانستان کې د نامنې په پراخېدو هغو مرکزونو ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. میرمن سلطانی ویل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلټنې داسې څه چې په 1999 کال کې په شپېرونو کې کامیاب خي نه خي. په ورته وخت کې د ښځو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یوې سلاکارې میرمن ګلالۍ اشکزی همدې خبري کانفرنس ته ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو او مخنیوي لپاره یو داسې طرحه جمهور ریاست او د لومړۍ میرمنې دفتر ته سپارلې چې په عملي بڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه نیولی شي.
هغه طرحه د ښځې چې کوم په امنیت کې ستونزې لري، په اقتصاد کې کمی ستونزې لري، په زراعت کې کمی ستونزې لري، په معارف کې کمی ستونزې لري، دا ټول په کټګوري باندې لکه چې ما اشاره ورته وکړل هغه سه په کټګوري باندې تقسیم دي چې دغه ستونزې که موږ دغه اقدامات وکړو اقدامات نو وس ډېر واضح مکمل یو طرح ده.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د پیړۍ څخه راهیسې موجود دي. اکثره په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی او انانات د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی عمده عوامل ګڼل کیږي. افغانستان د خوځو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې تر واتیا پیسو پورې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی د فزیکی زور زیاتی په توګه ترسره کیږي چې لامل یې خزي په روحي ناروغي اخته کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې د افغانستان په یو شمیر په هنتونونو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ټاکل شوی چې په دغه کمپاین کې د شوز اړوند د ټولنیزو ستونزو برسره له شوز سره د تبعیض چلن او جنسي زورونی د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی رامنځته سي او شوز ته د کور د باندې خوندي چاپیریال رامنځته کړي. په دې باره کې هدایت الله نوري رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره په اکاډمیک چاپیریال کې د تبعیضي چلند مخنیوي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او د جنسي زور زیاتی د مخنیوي پالیسي په ازمایشي توګه په کابل کې د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې پلی شو.
دغه پالیسي هم نړیوالې ټولنې ته او هم زموږ اسلامي اساساتو ته یو ملي تعهد دی تر څو له تبعیض او تاوتریخوالي څخه خلاص یو سالم چاپیریال ولرو.
تبعیض او خشونت اقدام وکړو.
دغه پالیسی چې د امریکای متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې لخوا تمویلیږي، هدف یې په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تیری، تاوتریخوالی او د ښځو ځورول له منځه وړل دي.
آزار او اذیت هم یک از پدیده های است که
د ښځو ځورونه یو له هغو پدیدو څخه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیره ده. کله چې پر یو عادي سره قدم وهي هم ورسره مخ کیږي. له بده مرغه دا ټول د جنسي فقر لایم دي، او په افغانستان کې د ټیټي کچې فرهنګ هم یو له دغو لاملونو څخه دی چې کورنیو دغه فرهنګ په سمه توګه نه دی مراد کړی. په افغانستان کې د جنسي فقر یوه بله نښه دا ده چې ځینې خلک نشي کولای ژر واده وکړي او یا هم ولور ورکړي، چې له دې ټولو جنسي فقر منځته راځي.
خو بل خوا په کابل ښار کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ښځې پر لارو کوڅو د نارینهوو لخوا ځورول کیږي او سپکاوی ورته کیږي، چې له امله یې دوی خپل عادي ژوند ته دوام نشي ورکولی.
بالکل، په لارو کې اکثر وخت مونږ خپل لیدلی چې یو چیرته به موټر ته ولاړوي، یا د دفتر موټر راځي یا به د عملي موټر راځي. خو ځینې وخت داسې کیږي چې لس موټر درته ودرېږي چیرته دی ورسوم. بیا دغه موټر ودرول هم په هر صورت ممکن چې ځینې د انسانیت یا ساړه وي، یا له کومې ښځې سره ماشوم وي یا ناروغه ورسره وي چې مونږ غواړو چې ورسره مرسته وکړو، لیکن دا په بیل انداز وي، اندازې فرق لري. په داسې یو اکشن درته ودرېږي، درته ووایي چې یعنی خپله ښځه یا خپل هغه نجلۍ چې هلته ولاړه وي، یعنی خپل ځان ته یې توهین ګڼي.
د استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په موخه ځینې انځورونه هم نندارې ته وړاندې شول، تر څو ځوانان دغې ګډې مبارزې ته راوبولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د یونما مشر وایي له هر څلور افغانانو څخه یو یې په ژوند کې یو ځل د جګړې او ناامنۍ له امله بې ځای سوي دي. دی وایي دا مهال 500,000 افغانان بې له کوم مدرکه په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما وایي کورنۍ جګړې او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ډېر شمېر افغانان مهاجرت ته مخه کړي. د دغه دفتر مشر تداما چی اماماتو د چهارشنبې په ورځ د کډوالو اړوند یو جوړ شوي سیمینار ته وویل:
نږدې په هرو څلورو افغانانو کې یو په ژوند کې یو ځل بې ځایه شوی دی. 15,250 افغانان په 2018 کال کې خپل هیواد ته راغلي دي، او نږدې 340,000 افغانان چې 80% کېږي افغانستان ته راستانه شوي دي.
جګړه د دې لامل شوې چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو په ژوند کې یو ځل له خپل اصلي ټاټوبي څخه بې ځایه شي. په همدې حال د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وویل افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمېر د نورو کلونو په پرتله لږ شوی دی. ښاغلي بلخي تکړه دا مهال نږدې 6,000,000 افغانان په مهاجرت کې ورځ شپې سبا کوي، چې له دې شمېر څخه 478,000 امریکا او 519,000 نور په استرالیا کې استوګن دي. همدارنګه په اروپا کې د هغو مهاجرو شمېر چې د اوسېدو ستونزې یې تر یوې اندازې حل شوي دي 478,000 ته رسېږي. ښاغلي بلخي په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزو ته په اشارې وویل:
په ایران کې نږدې 2,000,000 مهاجر اوسیږي چې 1,000,000 یې قانوني مدرک نه لري چې د اجباري وتلو له خطر سره مخ دي. خو په دې وروستیو کې د 500,000 د قانوني کېدو نوملیکنه شوې ده.
در جمهوری اسلامی ایران ثبت نام شدن تا قانونمند شدن.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې پاکستان کې د افغان مهاجرو شمیر نږدې 2,000,000 ته رسیږي چې 500,000 پکې قانوني مدرک نه لري، او تر دې دمه 3,00,000 نفرو د قانوني استوګنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه وزارت وایي د تیرو 3 کلونو په موده کې نږدې 2,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا په کانګرس کې د شمالي کوریا د روان بحث په اړه د دې رپورت څخه وروسته دا رپورت لرو. خو په زیمبابوې کې پوځ د حکومت واک اخیستی او ویلي دي چې ولسمشر رابرت موګابي او کورنۍ خوندي دي. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې دوی نظامي کودتا نه ده کړې. ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ دواړه خوندي دي، خو واکمن ګوند وایي چې ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ د سه شنبې په شپه نیول سوي دي. تر زیات اندازې داسې ښکاري چې نوموړی له قدرت څخه وغورځول سي.
د زیمبابوی پوز نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر موګابي او د هغه میرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونو هم قبضه کړې ده. عسکر د پایتخت پر سړکونو ګزمې کوي. د پوز پلویانو دغه په اصطلاح سپینه کودتا ستایلې ده. د پایتخت حراری مهم نقاط د پوز په کنټرول کې دي. د زیمبابوی د پوز ویاند وویل دوی په هغو کسانو تمرکز کوي چې غواړي جنجال او خرابي منځ ته راولي.
We are only targeting criminals around him.
مونږ یوازې د هغه شاوخوا ته جنایتکاران په نښه کوو، هغه کسان چې جرایم ترسره کوي او په هیواد کې ټولنیز او اقتصادي کړاوونه منځ راولي. مونږ غواړو هغوی د عدالت منګولو ته وسپارو. څومره ژر چې مونږ خپل ماموریت سرته ورسوو، هماغومره ژر به حالات بیرته عادي شي.
تر اوسه دا څرګنده نه ده چې درې نوي کلن موګابي او د هغه میرمن چرته دي، خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی. دغه اعلان نه وروسته د عیني شاهدانو رپورټ وایي چې لږ تر لږ درې چاودنې وشوې او د ټوپکو سختې ډزې په پایتخت حراری کې نن سهار د وخته واورېدل شولې. نظامي موټرونه او عسکر د زیمبابوی پر سړکونو لیدل کېږي او د هیواد د دولتي خبرونو مرکز یې هم نیولی دی.
دا د خفګان خبره ده، خو تر کومه چې زه فکر کوم د زیمبابوی خلک خوشحاله دي، ځکه لږ تر لږه د یوې کورنۍ دوره چې د رابرټ موګابي او د هغه د میرمن په واسطه ورته تبلیغ کېده پای ته رسیږي.
د زیمبابوی حاکم ګوند د دغه هیواد عسکري قواوې وروسته له هغه نه په خیانت تورن کړلې چې هغوی ګواښ وکړ چې په سیاسي چارو کې مداخله وکړي. دا اوسنی جنجال وروسته له هغه نه راپیدا شو چې رابرټ موګابي خپل مرستیال ایمرسن مننګا ګوا په دې تورن کړ چې د قدرت د نیولو هڅه کړې ده او برطرف کړ. د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته د ویب سایټ له لارې خبرداری ورکړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له کور نه کار وکړي. له بل پلوه چین نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیره اونۍ د زیمبابوی د پوځ د مشر جنرال کونستانتینو سفر چین ته یو عادي سفر و. چین دا خبره نن وروسته له هغه نه وکړله چې د زیمبابوی پوځ په دغه هیواد کې قدرت ونیو.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د پکتیا خلک شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حلیږي. دا رپورت به وروسته واوري. خو امریکایي سناتوران په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د اټومي وسلو د استعمال پر واک باندې غور کوي. امریکایي سناتورانو پرون د سې شنبې په ورځ د دفاع وزارت جکپوري چارواکي او د امریکا کانګرس ته رابللي وه. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د نورو جمهور رئیسانو په څیر جمهور رئیس ترامپ هم کولای شي د سترګو په رپ کې د اتومي وسلو د استعمال امر ورکړي او له همدې امله ځینې سناتوران اندېښمن دي.
مونږ اندېښنه لرو چې جمهور رئیس ډېر بې ثباته او ژر بدلیدونکی دی چې کیدای شي د اتومي وسلو د استعمال امر ورکړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو خلاف اقدام وي.
خو ځینې نور سناتوران ډېر اندېښنه نه لري.
مونږ انتخابات لرو او کله چې رایه اچونکي خپل د خوښې کس انتخابوي او هغه ته رایه ورکوي، نو دا فکر کوي چې هغه کس ته د اتومي وسلو صلاحیتونه هم ورکوي.
جمهور رئیس ترامپ په وار وار د شمالي کوریا مشر سپک کړی او پنګیانګ ته یې بربنډه خبرداری ورکړی دی.
They will be met.
هغوی به د داسې اور او غضب سره مخامخ شي چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی. اکثر امریکایان زما په شان اندېښنه لري چې کیدای شي د ولسمشر سخت اختیارونه د اټومي برید په بڼه رښتیا شي.
پرون سه شنبې د متحده ایالاتو د پوز پخوانی جکپوړی افسر د کانګرس په استماعي غونډه کې د امریکا د اتومي وسلو د استعمال په هکله معلومات ورکړ.
دا سیستم د انسانانو لخوا کنټرول کیږي، هیڅ شی اتوماتیک نه کیږي.
دا سیستم په امریکا باندې د اتومي وسلې د برید په صورت کې د جمهور رئیس د اتومي وسلې د توغولو امر د سترګو پر رپ کې عملي کوي. خو کچېرې جمهور رئیس د دفاع لپاره د مثال په توګه په شمالي کوریا باندې د دې وسلې د استعمال امر ورکړ، بیا
هغه بیا جګړه ده چې د اساسي قانون په اساس یې کانګرس باید منظوري ورکړي.
یوازې
جمهور رئیس به نه وي چې ځان ته یو پوځي افسر ته د ټلیفون له لارې دا امر ورکوي. په دې کې به ډېر شمېر سلاکاران او قانوني مشاورین شامل وي چې دا کار څېړي.
د دې ډول ډاډګیرونو سربیره یو شمېر دموکرات سناتوران یوه طرحه جوړه کړې ده چې پکې جمهور رئیس ته لارښوونه شوې
چې د اتمی وسلو د استعمال نه مخکې د جګړې اعلان باید د کانګرس لخوا ترسره شي. جمهوری غوښتون کې نغوړی په نړۍ کې د امریکا د اتمی وسلو په اړه شک پیدا کړي او د غوښونو په وړاندې د امریکا د اتمی وسلو د اراده په اړه مونې جوړې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو، د پکتیا خلک شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حلیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ را لېږلې دی.
د پکتیا ری دولتي مسؤلینو د شمیرو له مخې د محل د غوالیت یولس مهمی کلیدی دولتي ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. جانخیل زازیاریوب احمد ابا وشواکول سوالی او همدارنګه د چاپیریال ساتنې، ترانسپورت، مخابرات او د پهنتون مالی مدیریت د مرکزی ایسایی او رادیو تلویزیون ادارې پکې شامل دي. د دغوالیت یو شمیر اوسیدونکو په وینا په دې وضعیت سره نه یوازې سرپرستان قاطع اجرات نشي کولای، بلکې په زیاتره مواردو کې د مراجعینو کارونه لخند او ځنډ سره مخ شوي دي.
نصرت رحمان دی پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. سرپرستانو ته د حکومت لخوا زیات واک په لاس کې نه دی ورکړل شوی او یو لسونو ستونزې ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي.
نوم یې اختر محمد تبسم دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ملي یووالي له حکومت څخه م غوښتنه همدغه ده چې په دې کې باید جدي پاملرنه وکړي، همدغه سرپرستۍ لړۍ باید نوره پای ته ورسوي.
د پکتیا په ګډون د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د سی بي آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ظرفیت لوړولو پروګرام له لارې د لومړۍ درجې د مامورینو د ګمارنې لړۍ دوام لري. دا پروسه درې کاله مخکې پیل شوې او د افغانستان په شلو وزارتونو کې تطبیقیږي، خو د مدني فعالانو په وینا دا پروسه ډیره سوکه روانه ده. د دوی په خبره پر دولتي حاکمیت منفي اغیز کړی دی.
د خکدرونو رماری پکې خو رسمي دی رماری پکې سرپرستان د سي دي سي یو ادارې ته لاړم بل ورځ، نو ما ادارې نه پښتنه وکړه، ورته مې ویل چې رئیس صاحب چیرته ده. یغه ویل چې رئیس صاحب خو سرپرست کله وی او کله نه وی، نو د خلکو خدمت په خټوګه نسی کولای.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی سردار ملنګزوی وایي چې د سي بي آر پروسه لاره یو شمیر ګمارل شوی رئیسان د ځینو کسانو د مداخلې له کبله دندو ته نه دی پریښودل شوی.
اصلی خلک چې کوم دی آزاد رقابت دی هغه سی بی آر پروسی نه راغلی دی. هغه بس کلار بازار کې بیچارهګان خپل شپې ورځې سبا کوي چې کله مونږ لر پیدا کو، دی چانس پیدا کو چې مونږ خپل وظیفه پیدا کو. نو دا د دې عامل ګرځي چې سرپرستی خپل پسات زمینه برابروي او پسات عامل ګرځي.
په عین حال کې د پکتیا دی ولی وین عبدالله حسرت وایي چې د لومړۍ درجه یو شمیر مامورین د سی بی آر پروسی له لارې ټاکل شوي او د ځینو نورو د ټاکلو لړۍ روانه ده، خو زیاتوي چې دا پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغو ادارو شمیر کم شوی دی چې د سرپرستانو لخوا نه اداره کېږي. مرکز نه بیا هم په وار وار غوښتنه کړې ده تر څو د سی بی آر دا پروسه چې یو څه وخت اخلي په چټکۍ سره د دغې پروسې له لارې نه قتل ریحان راوګماري تر څو دلته چارې ښې پرمخ لاړ شي.
د سی بی آر پروسه درې کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوې، خو لا هم په ولایتونو کې ګڼې دولتي ادارې نه دي ترې برخمنې شوې. د څېړونکو په وینا په ټولیز ډول دا وضعیت د دولت له لوري د خدماتو په وړاندې کولو منفي اغیز لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله په رسمي سفر امریکا ته راغلی دی او نن د دې سفر په جریان کې د امریکا غږ رادیو ته راغی، د مختلفو ژبو د څانګو د مسؤلینو سره وغږېده. د افغانستان د اجرایوي ریاست مرستیال محمد محقق چې په دې ورځو کې شمالي ولایتونو ته سفر کړی و، وایي په دغه ځون کې بارني جنګیالیو د داعش د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد مبارزې وزارت وایي د نامنې او کمزوري اقتصاد وضعیت له امله په ملک کې د مخدره موادو کار او تولید بیخ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما د رئیس خبره ده چې د داخلي جګړو او ناامنې له امله ډیر افغانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د زیمبابوې پوځ نن ویلي دي د حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او جمهور رئیس موګابي او د هغه کورنۍ دواړه بیخي مسؤول دي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن میانمار ته تللی دی چې د روهنګیایي مسلمانو مهاجرو په حال د آنګ سان سوچی او د پوځي مقاماتو سره وغږیږي. چین په دې هفته کې شمالي کوریا ته یو خاص نماینده لیږي. د چین رسمي خبری آژانس وایي سانګتو د چین د کمونست ګوند د خارجي اړیکو د څانګې رئیس به د جمعې په ورځ چین ته ولاړ شي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره وغږیږي.
قدر بنو لیدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.